پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه. السلام علیکم، دا خبرونه یو ساعت دوام کوي. نن سیشن بده د غبرګولیا جوزا ولسمه د جون میاشتې اومه. دا یو ساعت خبرونه په خبرونو پیلوو. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي سرمفتش وایي هغه راپورونه سم نه دي چې مخکېنی ولسمشر محمد اشرف غنی دی له افغانستانه د وتلو پر مهال له ځانه سره په میلیونونو ډالره وړي وي. تفصیل وروسته اورېدلی سي. په افغانستان کې د سره صلیب نړیوالې کمیټې مشر په افغانستان کې زیاتېدونکي اقتصادي بحران او بېوزلۍ ته اندېښنه څرګنده کړه. پیلو پیلون په یو ټویټ کې ویلي په کابل کې لا هم ګڼ کسان ګوري چې د خوړو رانیولو لپاره د خپل کور وسایل خرڅوي. هغه زیاته کړې چې د اقتصادي بحران په ژورېدو سره په میلیونونو کسان له بېوزلۍ سره مخامخ شوي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې نن د خوړو د خوندیتوب نړیواله ورځ ده. د طالبانو د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر وایي حکومت د عینکو مسو کان د ژر تر ژره سپړلو لپاره له چینایي کمپنۍ سره همغږۍ ته چمتو دی. نوموړي دغه څرګندونې پرون د چین ام سی سي کمپنۍ له مشرتابه سره په کابل کې د لیدو پر مهال وکړې. په دې اړه اعلامیه کې نه دي ویل شوي چې دغه لوی کان د سپړلو چارې څه وخت پیلېږي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکی وایي په زاپوریژا سیمه کې وضعیت یو خطرناک حالت په پراخېدو دی. د په خبره روسي ځواکونه که څه هم د ختیځ ښار سیرودونیسک د کنټرول لپاره په جنگ بوخت دي، خو بیا یې هم د زاپوریژا د عمده ښار د نیولو هوډ کړی دی. ولسمشر زلینسکی پرون یوه کنفرانس ته ویلي د دښمن د خوا په پام کې نیول سوي چې زاپوریژا ښار ونیول سي. او د روسیې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو سفیر جان سولیوان وایي چې تمه نسته د واشنگټن او مسکو اړیکې دې په نږدې وخت کې ښې سي. د دغو دواړو هیوادونو اړیکې وروسته تر دې تقریبا تر سړې جګړې وروسته حالت په څیر خراب سوی چې روسیې پر اوکراین بې دلیله یرغل پیل کړ. په دې ساعته خبرونه کې د دغو مسایلو تفصیل هم اوریدلی سي. د امریکا یوه پلټونکې اداره وایي هغه راپورونه سم نه دي چې پکې ویل سوي وو مخکېنی ولسمشر محمد اشرف غنی له افغانستانه د وتلو پر مهال له ځانه سره په میلیونونو ډالره وړي دي. دا هم اوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي طالبانو سره په خبرو کې د امریکا په ګډون هر هیواد خپلې ګټې لري. په خوست کې ځایي خلک د لرغونو آثارو د خوندیتوب غوښتنه لري.
د دې پورا کسون ونی ولای شي، محافظین ونی ولای شي، مثال د دې پورا توجه شي.
د اوکراین ولسمشر د دغه هیواد په جنوب ختیځ کې د کور پر کور جګړې خبر ورکړی دی. د خبرونې دویمه نیمایي کې 25 دقیقې بحث خبریږي.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم دی خبرونه ته شرق لاس پامنسن کې د غرمې 12 بجې 3 دقیقې او 15 ثانیې دي. د پونسن د بیا رغونې لپاره د امریکا ځنګړي سرمفتش خپل نیوی راپور کې ویلي هغه ادعاوي سمینې دي چې ګواکې مخکنی ولسمشر محمد اشرف غنی له افغانستانه د وتلو پر مهال ځنه سره په میلیونونو ډالر وړي دي. سیګر وایي په هغو سرخلوتو کې چې شاغلی غنی او سره نور چارواکي له افغانستان ووتل تر 500 زره امریکایي ډالرو څخه ډیر نه دی وړل سوي. وړاندې داسې تور لګول سوی و چې غنی د افغانستان مخکینی ولسمشر محمد اشرف غنی له افغانستان د وتلو پر مهال ځنه سره 1.9 میلیون ډالر وړي دي. جزئیات په دې راپور کې. د ازادي راډیو خبریال به په څو شیبو کې په دې اړه تاسو ته راپور درکړي چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځنګړي سرمفتش خپل نوي راپور کې ویلي هغه ادعاګانې سمینې دي چې ګواکې مخکېنی ولسمشر محمد اشرف غنی له افغانستانه د وتلو پر مهال له ځانه سره په میلیونونو ډالره وړي وي. د ازادي راډیو له خبریال سره مو تماس رخصه بدی. نور تفصیل د څه خبرو
سیګار دا راپور تازه خپور کړی او وایي هغه ایداوی رښتیا نه دي چې د افغانستان مخکنی جمهور رئیس محمد اشرف غنی له هیواده د وتو پر مهال میلیونونه ډالر له ځان سره وړي. سیګار په خپل راپور کې په خپل لومړی او دویم صفحې کې د کانګرس چکپورو ډیموکراټانو او جمهوري غوښتونکو ته لیکلي چې دا سرکاري چې په هغو ایداو کې مبالغه شوې چې وایي مخکنی جمهور رئیس محمد اشرف غنی د کابل څخه د تیښتې پر مهال د ځان سره 1.9 میلیونه امریکایي ډالر وړي. سیګار زیاته کړې په هغو هیلیکاپټرو کې چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی میرمنې او نور جکپوړي چارواکي ورسره وو د 1500 امریکایي ډالرو څخه ډیر نه دي لیږدول شوي. له افغانستانه د جمهور رئیس غنی د وتو په درېیمه ورځ په کابل کې د روسي سفارت یو خبري اژانس سره خبرو کې تور ولګاوه چې جمهور رئیس غنی او سلاکارانو یې د کابل د پریښودو پر مهال له ځان سره 4 موټر او یو هیلیکاپټر د نغدو پیسو څخه ډک کړي وو او د دې امریکایي ډالرو اندازه یې په اټکلي توګه 1.9 میلیونه ډالره ښودلې وه. خو جمهور رئیس غنی لدې تور روسته په یو ویډیوي پیغام کې دا خبره رد کړه او له ملګرو ملتونو یو وختل چې په دې اړه پراخه او هر اړخیزه څېړنه وکړي. هغه ډاډ ورکړی و چې په دې برخه کې هر ډول همکارۍ ته چمتو ده. خو د سیګار په لومړنیو تحقیقاتو کې معلومه شوې چې د افغانستان د مخکنی حکومت د سقوط پر مهال د مختلفو ادارو څخه لسګونه میلیونه ډالر ورک شوي او تر اوسه هیڅ درک معلوم نه دی. سیګار دا هم لیکلی چې پر جمهور رئیس غنی د فساد د تور خبره په تاجکستان کې د افغانستان سفیر ظاهر اکبر هم کړې و، خو کله چې په دې اړه تحقیقاتو غوښتنه وشوه خپله هم خبرو ته حاضر نه شو او د دې ادعا لپاره یې شواهد هم وړاندې نه کړل. سیګار پر راپور کې معلومه شوې چې د دې هیلیکوپټرو لپاره د 169 میلیون ډالرو لیږدول چې روسیه ادعا کړې وه آن پکې د 45 سپرو کسانو لیږدول درانه و، ځکه چې ځینې هیلیکوپټرې د جمهور رئیس غنی د محافظت په خاطر د مرمۍ ضد شوې وې.
ومردل چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرپلټون کې دفتر یا سیګار په خپل یو څېړنیز راپور کې ویلي چې پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی هغه سي چې ځینو رسنوي راپور ورکړی و چې په میلیونونو ډالر له ځان سره وړي وو، دا راپورونه سم نه دي. د سیګار په راپور کې راغلي چې پخوانی ولسمشر له ځان سره تر 1 میلیون ډالر پورې پیسې هم نه دي وړي. د عدالت غوښتونکو شورا چې له بېلابېلو مدني ټولنو، خبریالانو، ځوانانو او قومي شوراګانو سره یو ځای په افغانستان کې د ټولنیز عدالت د ټینګېدو او د اداري فساد مخنیوي لپاره هڅه کوي، دا ډول مسایل څاري. د دې شورا عمومي مشر جمعه خان عمرخیل سره د ټلیفون په مستقیم تماس کړی. عمرخیل صاحب، خبرونې ته ښه راغلاست. ستاسو نظر څه دی چې په لومړیو کې پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی ولې د میلیونونو ډالرو په وړلو تورن شو؟
نیکی هلی تاسو ته او ستاسو همکارانو ته او ټولو اورېدونکو ته مننه. ډېر ښه پوښتنه مو کړله او متاسفانه په دې افغانستان 20 کلو کې دغسې کړنې بار بار تکرار شوې ولې، مګر هم خوشبختانه په دې اواخرو کې دا ثابته شوله چې کوم تورونه په اشرف غني باندې ول، پخواني ولسمشر باندې ول او دغه ستوتیا غونډې جوړه شوې ول، هغه ټولو ته جواب شولې دغه احتیاطانه ولا. هیله د موږ دا هیله د موږ دا او چې دغه راتلونکي کې دغه رقم چې کوم په افغانستان کې هغه خلک چې 20 کلو کې کار کړی او فعالیت کړی وو په دولتي چارواکي ول موسسې ول، یا هغه ول چې دغسې یو معتبره د نړیوالو ټولنې لخوا نه معتبر سازمانونه او نهادونو څخه یو پلټنې یو ټیم غوندې جوړ شي، هغه خلک چې افغانستان کې تورون لړ یا فساد کې ښکېلو دي هغو هم پلټنه وځي تر څو ملت ته دا جوته سي په افغانستان کې چا خیانت کړی ده، څوک فساد کې ښکېل ول او څوک په دغه تر شا دي. متاسفانه داسې کړي په تیر وخت کې هم سوي دي، موږ مخالف یو او وسې هم دي موږ مبارزه دي لپاره داسې په افغانستان کې هر هغه چا چې کار کړی ده فعالیت کړی که دولتي چارواکي ول او اوس مو له سیګار نه هم دا غوښتنه داسې په راتلونکي کې د دغو دولتي چارواکو او هغه خلک چې ښکېل وو په نظام کې د هغو اکاونټونه څارنه وسي تر څو ملت ته دا هم جوت سي فساد کې څوک ښکېل وو او څوک ښکېل نه ول.
بله، عمر خیل صاحب، محمد اشرف غنی هغه وخت هم له ملګرو ملتونو په دې موضوع کې د پلټنې غوښتنه وکړه، څه وایست چې د دغه سي تورونو د سپینوي لپاره په افغانستان کې ستاسو د بنسټ په ګډون نورې ادارې شته چې به طرفانه پلټنې وکولای شي؟
د ښاغلي ولسمشر غني له چې د مختنه کړې ول نیوان نسی دی پرټه دی وسی لیک اقدام ده. زه هر افغان نا مختنه حکومت یې هغه هم دغه حق نور ته ورکی. متاسفانه په افغانستان کې داسې معتبره څېرې او داسې معتبر سازمانونه تر اوسه پورې فکر نه کوم چې وي، نو لکه سیګار او نړیواله ټولنه او هغه معتبر سازمانونه چې په افغانستان کې بشري مرستې کړې ولې او د ټولنیز عدالت په برخه کې د افغانستان بیا رغونه کې رغنده رول درلودلو، نو هغو نه مو هیله ده چې دغه رقم څېړنو ته دوام ورکړي او کوم خلک چې په افغانستان کې په حاکم نظام کې ښکېل ول دوی دندې اجرا کړې ولې د هغو هم پلټنه وکړي. دغه لړۍ زموږ هیله ده چې دغه لړۍ باید ونه درول شي. د افغانستان هر وګړي او خصوصا په خاصه توګه لړو په چارواکو باندې پلټنه وکړي، هغو نه څه وغواړي، د هغو ملت ته وضاحت ورکړي تر څو جوت سي په افغانستان کې څوک ښکېل ول او چا له خپل موقف استفاده کړې ده او چا خدمت کړې ده.
بله، عمر خیل صاحب، اوس ستاسو وړاندیز څه دی چې دغه سي تور لګولو د مخنیوي لپاره باید څه اقدامات وسي؟ رسنۍ باید څه وکړي او هغه کسان چې ټولنیزې شبکې یا ټولنیزې رسنۍ کاروي هغوی باید کوم ټکي په پام کې ونیسي؟
زما غوښتنه له ملت نه له افغانانو څخه دا ده مخکې له دې چې گزارش نشر کوي هغه باید وڅېړي، هر له تحقیر آمیزو خبرو نه له تومتول څخه تیر شو. موږ باید مستقل اوسو، خصوصا رسنۍ باید مستقل اوسي. تاسو په تېر د کوم وخت کې چې د افغانستان جمهوري نظام متاسفانه سقوط وکړل، په هغه وخت کې تاسو ویلي چې بعضې رسنیو دغه راپورونه خپاره کړل، حتی بعضې ممالکو دا خپاره کړل. زه ګواکې 160 میلیونه شاوخوا پیسې ولسمشر له ځان سره وړي دي. نو هیله مو دا ده افغانان باید همیشه بېطرفه اوسېږي، ملي منافعو څخه دفاع وکړي، ملي منافع په نظر کې ونیسي، او ناحقه تومتونه مخکې له دې نه چې چا باندې وارده کړي هغو نه جلوګیري وکړي، او یو علمي تحقیقي بحث ته خواته لاړ شي تر څو نتیجه ورکړي.
ډېره مننه. د عدالت غوښتونکو شورا عمومي مشر جمعه خان عمرخیل و چې په مستقیمه بڼه را سره خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
بیا هم در راپورونو لړۍ ته دوام ورکوو. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ویلي طالبانو سره په خبرو کې د امریکا په ګډون هر هیواد خپلې ګټې لري. د دې وزارت ویان په خبره دوی هم له طالبانو سره د خپلو ګټو په اړه چې د افغانانو بشري حقونه او د نجونو او ښځو په ګډون د لږکیو حقونه پکې شامل دي خبرې کړې دي. دا هم په دې اړه تفصیل.
د امریکا متحده ایالات وایي له افغانستان سره په اړیکو کې هر هیواد خپلې ملي ګټې پالي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت هم مني چې له طالبانو سره په خبرو کې دوی هم خپلې ګټې په پام کې نیولي. د دې وزارت وایي نت پرایس پرون له هند سره د طالبانو د نویو جوړیدونکو اړیکو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل:
موږ له دوی یعنی طالبانو سره ډېری خبرې کړي. په دې ګټو کې بشري حقونه چې د نجونو، ښځو او لږکیو په ګډون د افغانستان د ټولو وګړو اساسي او بنسټیز حقونو ته درناوی شامل دی. همدا ډول د هغو کسانو لپاره د خوندي سفر ډاډ ورکول چې غواړي له دې هېواد ووځي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان دی و ټول ګډونه حکومت جوړول او همدارنګه د طالبانو لخوا د ترهګرۍ پر وړاندې مبارزه د دې ګټو یو برخه بولي. هغه زیاتوي متحده ایالات په افغانستان کې د یو داسې حکومت ملاتړ وکړي چې د افغانانو د هیلو په ګډون د افغانانو استازیتوب وکړي، د القاعده او داعش په ګډون له ترهګرو ډلو سره مبارزې ته ژمن وي او تر خوا یې څوک یرغمل ونه نیسي. نت پرایس په افغانستان کې د تختول شوي امریکایي قراردادي مارک فریج نیول هم د طالبانو کار بولي او وایي له هغه سره یې د طالبانو چلن تر څار لاندې دی، خو طالبانو په ځلونو دا تور رد کړی چې ګنې مارک فریج دوی یرغمل کړی دی. په ورته وخت کې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد هم ټینګار کوي چې له نړیوالې ټولنې سره د اړیکو د ښه کېدو په برخه کې د تضاد ټکی نه لري، خو اړینه ده چې لومړیتوبونو ته پام وشي.
هغه لوی ستونزې درک کړي چې افغانستان خلک لري، افغانستان یې لري، به دغه مسایل اسانه کیږي، خو تر اوسه داسې معلومیږي چې هغوی داسې شرایط وړاندې کوي چې هغه د افغانستان داخلي موضوعات دي. دوی باید په بهرنیو موضوعاتو فوکس وکړي.
څه کم لس میاشتې کېږي چې طالبان په افغانستان واکمنان شوي، خو تر اوسه هیڅ یو هیواد حکومت په رسمیت نه دی پیژندلې. تیره اونۍ د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی په یوه غونډه کې دا وکړه چې د نړۍ له هیوادونو سره اړیکې ښې شوي او ټولو ته یې ډاډ ورکړی چې افغانستان د بل هیواد د ګټو پر ضد نه کارول کیږي. خو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 14 راپور وښوده چې طالبان لا هم له القاعده سره اړیکې لري او تر خوا یې داسې حکومت نه لري چې د ټولو لپاره د قناعت وړ وي.
آزادی رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای سي. او سم یو نړیواله مسأله تعقیبو. د اوکرين ولسمشر ولودیمیر زلینسکی د دغه هیواد په ختیځ کې د سیبرودونیتسک په سیمه کې له روسي پوځیانو سره د کور پر کور جګړې خبر ورکوي. د هغه سیمه د چیلنیولو سره به روسان خپل دی هدف ته نږدې کړي چې د لوهانسک سیمه په بشپړ ډول لاندې کړي. جزئیات په دې راپور کې.
د اوکرين ولسمشر ولودیمیر زلینسکی وایي اوکرين پوځیان لا هم د سیبرودونیتسک په سیمه کې په جګړې بوخت دي. زلینسکی زیاته کړه چې کور پر کور جګړه روانه ده او روسی پوځیان پر سیورودونسک او لیسیچانسک ښارونو پرته له څه توپیره له یوه سره پرله پسې ډزې کوي. که چېرته روسی پوځیان دا دوه ستراتیژیک ښارونه ونیسي، نو د اوکراین په ختیځ کې به د لوهانسک ټوله سیمه لاندې کړي. د بریتانیا د دفاع وزارت د ننني استخباراتي خبري بولټن په وینا روسی پوځیانو تیره میاشت د پوپاسنا سیمې پر لور چې د سیورودونسک په جنوب کې 50 کیلومتره لري پرته ده پرمختګ کړی وو، خو تیره اونۍ د پرمختګ مخه ونیول شو. د دې بولټین له مخې که چېرته ماسکو غواړي چې خپل سیاسي هدف ته ځان ورسوي، یعنی د دونیتسک ټوله سیمه ونیسي، نو باید یا په پوپاسنا کې یا هم د ایزیوم په سیمه کې د سیورودونسک په شمال کې پرمختګ وکړي. زلنسکی تیره شپه په خپله وینا کې بل ورته دا خبره وکړه چې د زاپروژیا په سیمه کې وضعیت کړکېچن دی، او د اوکراین لوی درستیز هم دا خبره وکړه چې د زاپروژیا په لور روسي پوځیانو خپل قوت زیات کړی دی. که چېرته روسي پوځیان د زاپروژیا ښار چې د اوکراین په جنوب ختیځ کې پروت دی ونیسي، د اوکراین د مرکز په لور به یې پرمختګ آسانه شي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ، او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په څو شیبو کې دا راپور هم اوري چې په کندوز کې سږ کال د غنمو حاصلات ډیر کم سوي دي. دغه راز د خوست اوسیدونکي وایي چې په دې ولایت کې د لرغونو آثارو ساتنې ته توجه وسي. خوست د نن ورځې اقتصادي خبرونه سره اورو.
د قینی انخوی د ریل پټلۍ پروژې کار له یو کال ځنډ وروسته له سره پیل شو. د بلخ ولایت د ریل پټلۍ ریاست له لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې د قینی انخوی له 10 کیلومتره اوسمنې پټلۍ څخه چې 9 کیلومتره یې تر تیر کال رغول شوی وو، د پروژې پر پاتې برخه کار 13 ورځ له سره پیل شو. د بلخ ولایت د ریل پټلۍ ریاست مسؤلان وایي د تیر کال تر اسات میاشتې د یادې پټلۍ تر 9 کیلومتره ډیره برخه رغول شوې وه، خو د سیاسي تحولاتو له امله یې د رغولو چارې درېدلې وې. ټاکل شوې د یادې پټلۍ پاتې برخه تر راتلونکې 1 میاشتې ورغول شي او رسمن ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. د قینی اندخوی ریل پټلۍ د داخلي شبکې برخه ده چې ټول ټال لګښت یې 1.5 میلیونه امریکایي ډالرو ته رسیږي. په ننګرهار ولایت کې د خرما حاصلات ډیر شوي. د ننګرهار ولایت د کانال ریاست مسؤلان وایي د دوی څېړنې ښیي چې د یاد ولایت په کانال کې به سږ کال د خرما حاصلات څه باندې 60 ټنو ته لوړ شي. د ننګرهار د کانال ریاست په خبر پاڼه کې راغلي چې سږ کال به د دې ولایت په کانال کې د خرما له 40 جریبه روزل شوي بند څخه 60 ټنه خرما ترلاسه او ګاونډیو ولایتونو ته به صادره شي. تیر کال د ننګرهار له کانال څخه 44 ټنه خرما ترلاسه شوې وه، خو د ننګرهار کانال ریاست سږ کال د حاصلاتو د ډیریدو له عمل په معیاري کرهنیزو لارو چارو د بڼونو روزل بولي. او نن په افغانستان کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 88 افغانۍ او 92 پوله، یو یورو 89 افغانۍ 150 پوله، یو انګلیسي پاوند 110 افغانۍ 88 پوله، یو سعودي ریال 23 افغانۍ او 350 پوله، زر هندۍ کلداري 1018 افغانۍ، زر پاکستانی کلداري 448 افغانۍ او زر ایراني تومانه 3 افغانۍ او 10 پوله.
لا خبرونو ور اخوا
د برخه تمو بیا هم په سلامونو هر کلی کو. د کندز چارواکی وای چې د بارانونو د نو اوریدو او وچکالی له کبله د غنمو حاصلات خورا کم سیوی دي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د کندز د کرنې او بولګونې او مالدارۍ د ریاست چارواکي وایي چې سږ کال په دغه ولایت کې د للمي غنمو په حاصلاتو کې 80% کموالی راغلی، خو بیا د ابي غنمو د حاصلاتو کچه د قناعت وړ بولي. د چارواکو په خبره تیر کال په ژمي کې د واورې نه ورېدل او دغه راز د روان کال په پسرلي کې د بارانونو نه ورښت هغه لاملونه دي چې له امله د للمي غنمو په حاصلاتو کې د پام وړ کموالی راغلی. د دغه ریاست د کرنې د ترویج کارپو محمد منیر نیازی په دې تړاو آزادۍ راډیو ته وویل:
خوشبختانه حاصلات آبی ما نسبتا خوبتر است.
له نیکه مرغه سږ کال زموږ د آبی ځمکو د غنمو حاصلات ښه دي، خو له بده مرغه سږ کال د پسرلي په موسم کې د بارانونو نه اورېدو له امله 80% د للمي ځمکو د غنمو کښت له منځه تللی دی او للمي کاره کروندګر متضرره شوي دي.
د دې ولایت د للمي ځمکو کروندګر چې د وچکالۍ له امله متضرر شوي دي له حکومت څخه د مرستو غوښتنه کوي. د کندز د علي آباد ولسوالۍ یو کروندګر 40 کلن پاینده محمد راته وویل:
سکاله وچکاله ده بیخی دیقان ضعیفه ده او از لال ما خو پاکه پاکی زوچه ده چه لخپل آقا تخمم نسی پورا کوای آوا آویم چی ده پروسگان اصل نیم پنیمه کم ده من سر باید خیره موسیسی مثال ده خیره بری ده خارجی موسیسی ده زراد سره و دیقان سره کمکو که
د ولایت د شرچې ولسوالۍ یو کروندګر شاباز وای چې په څلوېښت جریبه للمي ځمکه کې غنم کرلی وو خو وچکالۍ ټول کښت یې ورته له منځه وړی دی.
سږ کال کښتونه ونه سوه، دیکانان ډېر په مشکلات کې وه، للمي پاکې وچې شوې، څلوېښت شوې، یعنې بارانونه بیخي ونه سوه. باندې داسې مسلمانان دي چې یوه بوجۍ اوړه نه لري په کور کې، په للمي کې پاشلي په هغوی کې یو پټۍ هم نه لري، اوله زه هم په هغوی کې یو جریب نه لرم، هغه للمي کې مې پاشلي وچ سوه. دیکانان ډېره په ستونزه کې دي.
د نوموړي ولایت د قلعزال ولسوالۍ یو کروندګر خانولي وایي که حکومت په وخت سره له دوی سره مرسته ونه کړي نو ښایي زیات شمېر خلک به له قحطۍ سره مخ شي.
نو کار ونه سوه، مانه غنم ونه سوه، ګرد داسې یو یو دېش ولاړ دي، مالچر سو اوس ملو وخوړله، نو بیخي مرته تاوان سو وروره ګولې، مانه بیخي دی تاوان دی چې یعنی تمام علاقه ده، هغه د موټر کرې مو علاقه برابره صحیح تاوان چې په زرنجو کې راځو دلته، یعنی کرې مې درغو خیمې مودي دي.
د چارواکو د معلوماتو له مخې په کندز کې د کښت وړ 2,03,312 هکتاره ابي ځمکه او 3,08,60 هکتاره للمي ځمکه موجود ده. کندز په شمال ختیځ زون کې د هیواد له مهمو کرنیزو ولایتونو څخه شمیرل کیږي او په خوا کلونو کې دغه ولایت د افغانستان د کندو په نوم هم یادېده. خو یو شمیر کندزیان وایي په وروستیو کلونو کې د دې ولایت په زراعتي ځمکو کې د استوګن کورونه جوړ شوي دي او پر دې سربیره د نفوسو زیاتوالی او پرله پسې وچکالۍ هغه لاملونه دي چې اوس دغه ولایت د هیوادوالو د اړتیا وړ غنم نشي پوره کولی.
د خوست اوسیدونکي وایي چې په دې ولایت کې لرغوني ځایونه او آثار د منځتلو له ګواښ سره مخامخ دي. نور حال په دې راپور کې
د خوست اوسیدونکي غوښتنه کوي چې د لرغونو ځایونو او تاریخي توکو ساتنې او رغونې ته د پاملرنه وشي. دوی وایي دا مهال په خوست کې لرغوني ځایونه او تاریخي توکي د له منځه تللو له ګواښ سره مخامخ دي. د مسؤلینو د معلوماتو له مخې په خوست کې تر شلو پورې تاریخي ځایونه شته چې له دې جملې په وروستیو دوو لسیزو کې یوازې د حسن کوټ په سیمه کې د شاه اسماعیل زیارت رغول شوی او نور پاتې دي. د خوست اوسیدونکي زاید خان آزادۍ راډیو ته وویل په دې وروستیو کې خلکو سره د تاریخي ځایونو د ساتنې په اړه اندېښنې ډېرې شوې دي.
تاریخي ځایونه او تاریخي آبادات د بشریت په پرمختګ او تمدن کې مهم نقش لري. نو د تاریخي ځایونو ساتنه په حکومتونو باندې لازمي ده چې باید ساتنه یې وکړی شي. د وروستیو سیاسي تحولاتو وروسته ممکن ډېر زیات تاریخي ځایونه او آبادات د ړنګېدو له ګواښ سره مخ وي. له موجوده حکومت څخه موږ غواړو چې د تاریخي ځایونو دپاره ځانګړي کسان موظف کړي او د تاریخي ځایونو موزیمونو او ورشپونو ساتنه وکړي.
د خوست یو بل اوسیدونکی اشرف الله په ځانګړي ډول فارم باغ میلمکور د تختبی کې پوځي کلاوي او خوست موزیم د هغو ارزښتمنو تاریخي ځایونو په توګه یادوي چې که پاملرنه ورته ونه شي نو ډېر به زیانمن شي.
تاریخي ځایونه چې کوم دي، مثلا خمس علي پورم باغ دی، میلمکور باغ دی، تختبی کې د خوست موزیم دی او داسې نور د دې پوره کسان ونیولی شي، محافظین ونیولی شي، مثال د دې پوره توجه وشي، لکه په تېر کې هم د دې پوره ځانګړي توجه نه ده شوی. نو د اوسني نظام نوم غوښتنه ده، هیله مو ده چې دې لپاره دلته موظف کسان ونیسي.
بل لوري ته د خوست چارواکي وایي چې د تاریخي آبداتو او ځایونو د ساتنې لپاره ځانګړي تدابیر په پام کې نیول شوي دي. د خوست د اطلاعات او فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني وویل امنیه قمندانۍ سره تفاهم ته رسیدلي چې د تاریخي ځایونو د ساتنې لپاره به یوه پوځي قطعه توظیفوي.
د پښتني سیمو په مورد موږ د امنیه قمندانۍ سره مصلحتونه کړي دي، یوې پرېکړې ته رسیدلي یو، هغه داسې چې د دې نه وروسته به یوه قطعه فعالیږي چې د دې تاریخي او بستنی سیمو ساتنه وکړي. اوس هم خبر شوي یو چې د خوست په بڅېخېلو کې یو قبر لوست شوی دی او په نورو ځایونو کې هم دا خلک تصمیم لري چې دا کیندنې وکړي.
د خوست د اطلاعات او فرهنګ رئیس زیاتوي د خوست په موزیم کې هم دا مهال تر 1400 ډیر لرغوني آثار موجود دي چې د ځینو آثار او توکو لرغونتوب زرګونو کلونو ته رسیږي. د خوست د لرغونو آثارو موزیم چې د اطلاعات او فرهنګ ریاست د ودانۍ په سالون کې جوړ شوی، د چارواکو په وینا یې هر کال نږدې 2000 کسان لیدلو ته ورځي.
په غزنی کې د کتابونو یو نندرتون پیل شوی و چې له بیلابیلو برخو څخه ډیری کسان د کتابونو مینوال ورغلی وو. دا هم په دې اړه جزئیات.
په غزنی کې د کتابونو د نندارې اونۍ د یکشنبې په ورځ پای ته ورسېده. د اطلاعات او فرهنګ په ریاست کې د دغه اونۍ د لمانځنې په موخه ډول ډول سیاسي، ادبي، فرهنګي، اسلامي، ټولنیز او هر اړخیز کتابونه نندارې ته ښودل شوي وو. دغه نندارې ته د ولایت له ډیری برخو څخه د ښوونځیو زده کوونکي، د پوهنتونونو محصلان او د کتاب مینوال راتلل. قیس حاکم یار د غزنی پوهنتون په اقتصاد پوهنځي کې د څلورم سب محصل دی. نوموړی دغه نندارتون ته راغلی دی. قیس وایي هڅه کوي چې هر ځای وي په کتاب موندل او کتاب لوستلو پسې لټه کوي. دلته په دې موخه راغلی یم چې د خپل خوښ کتابونه ترلاسه کړم.
دلته کتاب ته زیات ضرورت پیدا کیږي، ځکه محصلین رونه د کتاب له مشکل سره، ځکه اکثریت محصلین اقتصادي مشکلات لري، د کتاب له نشتون سره مخامخ کیږي چې منابع او مؤاخذ لپاره، د تحقیق لپاره، د مونوګراف لیکلو لپاره بعض محصلین څلورم سم کې دي، کتاب ته ضرورت پیدا کیږي. نو دلته باید هر نوع کتاب شتون ولري، علمي کتابونه.
دا غزنی پوهنتون د اقتصاد پوهنځي د څلورم سیپ محصل تاریک الله بیا د کونړ ولایت ته نړۍ ولسوالۍ اوسېدونکی دی. تاریک الله کتاب د ژوند یو ښه ملګری یادوي او وایي دا هغه ملګری دی چې خلکو ته پوهه ورکوي. د ده په ټینګار چې ځوانان د تل له کتاب لوستلو څخه ګټه پورته کړي او د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې خلکو ته د کتابتونونو زمینه برابره کړي.
که چیرته کتاب نه وي نو زموږ ژوند به نیمګړی وي. همدا کتاب دی چې زموږ حقیقي ملګری دی، موږ سره ملتیا کوي تر اخیره پورې. چې کتاب لولو زموږ روح حوصله تازه کیږي. زما د چارواکو څخه غوښتنه دا ده چې دلته د پښتو کتابونو کمبود دی. موږ غواړو چې موږ ته د پښتو کتابونو لا زیات شي، چې هر قسمه معلومات پکې موږ لاسته راوړو.
بل لور ته بیا د غزنی اطلاعات او فرهنګ ریاست چارواکي وایي د دغه اونۍ له لمانځنې څخه یې موخه په غزنی کې د کتاب امول، د خلکو او کتاب ترمنځ واټن را لنډول او له کتابونو سره د خلکو مینه پیدا کول دي. د یاد ریاست سرپرست مولوي حبیب الله مجاهد وایي ځینې ځوانان اوس هم ډیری وخت په بې ځایه شیانو تیروي، په خواله رسنیو کې چندان مطالعه نه کوي، هغوی هم باید کتاب لوستلو ته وخت ورکړي. نوموړی وایي موږ په پام کې لرو چې د غزنی ولایت په هر ولسوالۍ کې کتابتون جوړ کړو تر څو ځوانان راسي او مطالعه وکړي.
له دې ورځې له لمانځلو هدف دا ده چې موږ غزنیوال ورونه په دې باندې پوه کړو چې تاسې له کتاب سره تعلق جوړ کړئ. کتاب ښه ملګری ده. د کتاب صفت الله جل جلاله قرآن کې کړی ده. نو څونه چې له کتاب سره د چا علاقه او مینه زیاتیږي، دغونه هم په دنیا کې لوړ کیږي، هم په آخرت کې.
په غزنی کې د پوهنتونونو او لیسو د کتابتونونو تر څنګ ځینې نور کتابتونونه هم شته، خو ویل کیږي چې د طالبانو له دوهم ځلې واکمنېدو وروسته یې د لوستونکو او مینوالو په شمېر کې کمی راغلی دی.
ازادي راډیو ته غوږ یاست، اوس هم د څو اورېدونکو پیغامونه.
همدرد هم له لغمان قرغیو ولسوالۍ نه دغه پیغام پرېږدم. د ډېرې مودې پس دلته د موږ دې ولسوالۍ کې او د موږ علاقې ته د کمپیوټري تذکیرو والا نوم لیکنې والا راغلل او ډېرو ولسي خلکو سره مراجعه وکړل او هلته ډېر په تمه راغلل چې زه دا خو یو پروسه ده او شروع شوله. او چې کله خلک را جمع شول نو هغه تبتولو والا وویل نوم لیکنې والا چې د سپي نفر په سر به پی تذکیرې په سر به سل روپۍ موږ ته راکوئ. پس دې خبرې سره نو ټول خلک حیرانه پاتې شول او وسم چا سره نه ولاو. په لسو کې نهه کسان دې نه لاړل او بس یو نیم کس ورته پاتې شو. هغې سپتنامې وکړ. نو خلک ډېر مشکلاتو کې راګیر دي او دا خو تقریبا چې لس تذکیرې یو کور کې نو زر روپۍ شي. او بل مشکل دا ویل چې بیا به بایومیتریک ته ښار ته ځئ مرکز ته، اول ته به بایومیتریک کوئ او بیا به تاسو ته وخت درکوي. نو زه دغه هیله کوم له مسؤولینو چارواکو نه، یو ولسي وګړي په حیث چې دغه کار ته خو د خلکو وسه نه کیږي او دغه پروسه ورته لږ اسانه کوي. په پاکستان کې موږ ته شناختي کارتونه راکول نو د بایومیتریک پروسه یې ټوله راوړې وه هغه ماجر کیم ته. او هغوی ټول چې دا ښار ته لاړ چې هلته رشم ډېر جوړېږي او کرایه خلکو سره نشته. نو دغه پیغام مسؤولینو چارواکو پورې ورسېږي، دا به ډېره ښه خبره یو پیامل وکړي. وسلام په احترام.
له راځي راځي له کارکونکو اوریدونکو څخه هیله لرم چې ما په غرنه چې مړ د هلمند ولایت د ګریش ولسوالۍ خبره کوو. موږ په ګریش ولسوالۍ د سیمینار په سیمه کې مرسته نه ده راغلی تر بسته کال کې دوه درې واره نو ما نه مشته کړه خو مرسته نه در سره کړې. زما دا هیله د لوړپوړو چارواکو ده چې موږ خوار غریب ولس سره د ګریش ولسوالۍ د سیمینار د سیمې سره مرسته وکړي. زه ډېره هیله او هرزو لرم زه د عمارت ته ډېره توجه وکړي د سیمینار توجه وکړي ډېره هیله لرم. السلام علیکم.
السلام علیکم ازادی رادیو ته محترمه خواب قاریانو ته د دروجه ختم چکو او فاتحانو ته دې ته به روپی ورکولې چې ختم به اخلاص کو بیا به روپی ورکولې د خدای بخلی زهر شاه وخت ورایشه طالبانو بنک نه ورکی دا څنګه مسلمانی ده چې د قران عزت نکي ما چې یو پلس دی ورکړې وې شان وجاړو خو په بلا کا کړ شلونو لانډه دا خدای په امان.
ازادي رادیو ته ورجیس د خبرونې نیمایي ته ورسېدو په څو شیبو کې 25 دقیقې اونیز بحث خبریږي. خصوص د دې سات مهم خبرونه په لنډو کې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي سرمفتش وایي هغه راپورونه سم نه دي چې مخکنی ولسمشر محمد اشرف غنی دي له افغانستانه د وتلو پر مهال له ځانه سره په میلیونونو ډالره وړي وي. په افغانستان کې د سره صلیب نړیوالې کمیټې مشر په افغانستان کې زیاتېدونکي اقتصادي بحران او بېوزلۍ ته اندېښنه وښوده. ایلو فیلون پرون په یوه ټویټ کې ویلي په کابل کې لا هم ګڼ کسان ویني چې د خوړو رانیولو لپاره د خپل کور وسایل خرڅوي. هغه زیاته کړې چې د اقتصادي بحران په ژورېدو سره په میلیونونو کسان له بېوزلۍ سره مخامخ شوي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې نن د خوړو د خوندیتوب نړیواله ورځ ده. د طالبانو د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر وایي حکومت یې د عینکو مسو کان د ژر تر ژره سپړلو لپاره له چینایي کمپنۍ سره همغږي ته چمتو دی. نوموړي دغه څرګندونې پرون د چین د ایم سی سی کمپنۍ له مشرتابه سره په کابل کې د کتو پر مهال وکړې. په دې اړه اعلامیه کې دا نه دی ویل سوي چې دغه لوی کان د سپړلو چارې به څه وخت پیلېږي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکی وایي په زاپوریژا سیمه کې وضعیت یو خطرناک حالت ته په پراخېدو دی. د ده په خبره روسي ځواکونه که څه هم د ختیځ ښار سیرودونیتسک د کنټرول لپاره په جنګ بوخت دي خو بیا هم د زاپوریژا د عمده ښار د نیولو هوډ کړی دی. ولسمشر زلنسکی پرون یوه کنفرانس ته ویلي دښمن په پام کې لري چې زاپوریژا ښار ونیسي. د اوکراین په جنوب ختیځ کې د دغه ښار نیول به د اوکراین مرکزي برخو ته د روسي پوځیانو مخکې تګ ته لاره اوار کړی. او د روسیې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو سفیر جان سالیبن وایي چې تمه نسته د واشنگتن او مسکو اړیکې د پنځدې وخت کې شي سي. د دغو دوړو هیوادونو اړیکې وروسته تر دې تقریبا تر سړې جګړې وروسته حالات په څیر خراب شوي چې روسیې پر اوکراین بې دلیله یرغل پیل کړ.
25 دقیقې
دو خبرې دی. یو خو
د مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت
د آزادۍ رادیو اونیز بحث
د دیونه 25 دقیقې بحث ته خرغلست. د خبرونه د خځو د حجاب په اړه د افغانستان د اسلامي حزب د مشر ګلبدین حکمتیار څرګندونو ته ځانګړې ده. ښاغلی حکمتیار تیرونه د جمعې د لمانځه پر مهال خپل وینا د قران کریم په هغه آیات پایل کړ چې وای لا اکراه فی الدین، یعنی په دین کې اکراه یا جبر نشته. داسې مهال چې طالبانو په افغانستان کې د شریعت سخت قوانین نافذ کړي، ښځې له زده کړو او په ډیری ادارو کې له کاره منع کړي دي، د امر بالمعروف محتسبان په لارو کوڅو کې ګرځي او د خلکو د عقایدو تفتیش کوي او په دولتي ادارو کې د لمانځه ګیرې او حجاب پوښتنې کیږي. دا څرګندونې په تیره د ښاغلي حکمتیار له خولې چې خپل ګوند یې په تیرو څه باندې څلورو لسیزو کې په دې ته ورته کارونو مشهور دی پراخ غبرګونونه درلودل. د دې وینا په ځواب کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویاند محمد صادق عاکف مهاجر ښاغلي حکمتیار ته د پیغور په ژبه پر ټویټر ولیکل د اسلامي حزب غړو به په کابل او د پاکستان په شمشتو کمپ کې د هغو خویندو پر مخ تیزاب شیندل چې مخونه به یې لوڅ و. هغه د هم لیکلی دی چې حکمتیار د معلوماتو له نشت سره مخامخ دی او له دیني درسګاو لرې پاتې دی. که څه هم خاغلی مهاجر دا ټویټ ورسته لخپلې پانې لری کړ او بیا یې ازادۍ رادیو ته ویل چې دا د شخصي نظر دی او د وزارت د رسمي دریز څرګندونه نه کوي. په دې 25 دقیقې بحث کې له شنونکو سره د خاغلی حکمتیار څرګندونې څیړو. د خپرونې میلمانه دي د ښځو د حقونو فعاله او د لندن په سواس پوهنتون کې د دکتورا د دورې محصله نظیفه حقپال او دینی عالم او د حقوقي چارو شنونکی صلاح الدین سعیدی. په دې خبرونه کې میر احمد سپای د تخنیکی چارو لارښوونه کوي او زه احمد تکل کوربه یم. میلمنو ته ښه راغلاست وایم او لومړی له ښاغلي سعیدی نه پوښتم چې د ښاغلي حکمتیار وینا خو به تاسو اورېدلی وي، فکر کوئ کوم مهم ټکی د ښاغلي حکمتیار په خبرو کې تاسو ومونده چې د طالبانو توند غبرګونې درلوده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تاسو درنې میلمنې او محترم لیدونکو او اوریدونکو ته وړاندې کوم. واقعیت خبرې دا دی چې دا مسأله فنی او مسلکی اړخ لري، اما په افغانستان کې وضعیت داسې دی چې طالبان تمامت خادي د خپل نظر نه بل نظر نشي منلی او نشي لیدلی. سیاسی احزاب مکلف دی چې لا په خوای په دې مورد کې خپل موقف او موازی روښانه کړي، دا چې په تاخیر سره د حزب اسلامي د ګوند مشر خپل موازی او خپل په اصطلاح هغه موقف څرګند کړل بیا هم غنیمت دی. واقعیت خبرې دا دی چې په اسلامي ټولنه کې شارع او قانون گذاری مرجع کم اختراع او کم قوانین او کم قاعده نه خلقی، بلکې د اسلام د اصول پر چوکاټ کې هغه درستر یا په اصطلاح اساسر روایت مطرح کوي او دغه د عملی کول د پاره کار کوي. اما بنیادی خبره دا ده چې طالبان اول د خپل نظر د خپل برداشت د خپل فهم نه د دین پر اړه کې تمامت خادي، سره د دې چې دوی حق لري، علما حق لري خپل نظر خپل موقف خپل مذهب او خپل فهم د دین نه ولري، په دې کې څه مشکل نشته. مشکل هغه وخت را پوښتېږي چې د دې موقف او د نظر نه بدون د دې چې مشروعیت ولري د هغه په تطبیق کې د حکومتي وسایلو نه او د جبري وسایلو نه کار اخلي.
تاسو مطلب او بخې سیدی صاحب تاسو مطلب د امر بالمعروف اجرات دي؟
دقیقا دا هغه نقطه ده چې جناب حکمتیار صاحب مورته اشاره وکړه، دا چې مسأله بسم الله الرحمن الرحیم لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی، په دې رابطه باندې رابطه لري کنه لري دا جدا بحث پریدو، اما واقعیت د خبرې دا ده هغه مرجع صلاحیت د تطبیق د فهم د خپل فهم د دین لري چې هغه په خپل ذات کې مشروع سي، د طالبانو مشروعیت نشته، شخصي فتاوا ده او دی په یقیني ډول د دې حق نه لري چې هغه فهم چې د دې فهم دی بدون د دې چې ور باندې فکر وکړو چې دا درست فهم دی که نه درست فهم دی. اما یو د روایتو نه دی په دین کې مخکې د دې نه چې دی خپل مشروعیت واخلي دا هغه په تطبیق کې په اصطلاح کار کوي چې دا هغه جانب د اساسي د مسالې د چې په دې باندې به تاکید وشي.
سیدی صاحب تاسو وایئ چې طالبان تر اوسه مشروعیت نه لري، طالبان له کوم ځایه مشروعیت باید ترلاسه کړي؟
د طالبانو سره چې کله مطرح کیږي چې تاسو مشروع حاکمیت ناستئ، هغه وایي چې ټول ملت زمنګ سره ده، شل کال مو جهاد کړی ده او هغه شی چې موږ مطرح کوو دا د ملت خاصه ده. زه په دې کې شک او تردید نه لرم چې طالبانو شل کال جهاد کړی ده، زه په دې کې شک او تردید نه لرم چې طالبانو هغه شعار مطرح کړی چې هغه د ملت شعار دی چې د کفري اساکر وتل او د اسلامي قوانینو او په اسلام مفهوم په فهم او تطبیق ده. اما د اتصال وختو هوادو په اصطلاح زواکونه وستل او د پنجاب د لپاره زمينه برابرول د عدالت خبره نه ده.
سیدی صاحب ستاسو له نظر او په اصلي اسلام کې چې ستاسو اشاره ده ورته، په اصلي اسلامي دولت یا نظام کې مشروعیت له کوم ځای راځي؟ له انتخاباتو راځي او کله بیعتو هغه موارد چې اوس طالبان تکاپی کوي یا د زور نیول؟
په دې کې په اسلام کې کوم مشخصه واضح طرز العمل وجود په دین لري چې د حضرت ابوبکر صدیق انتخاب په سقیفه بن سعیده کې د عامه ملت مسلمه د خوانه شوې ده. د حضرت علی کرم الله وجهو انتخاب د عامه ملت مسلمه د خوانه شوې ده. دا چې د شورای حل او عقد مسأله د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه په وخت کې مطرح کیږي او بیا وروسته د عباسیان په وخت کې څومره انکشاف کوي، دا هغه تیوریکي بحثونه دي چې کولای شي په باندې مختلف نظریات آباد لو اما په یو شی کې د اسلامي اصول سره سم مشروعیت د حاکمیت د ملت د ارادې نه اخلي کیږي. طالبان په دې په اسلام معتقد دي چې دا ملت زمونږ سره ده، دا ملت مجاهد ملت دی، مسلمان دی، د ملت او حدیث د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د چې زما امت په ناحق باندې په ناروا باندې اجماع نه کوي، بیا نو د دې ملت نه څه ډاره پکار ده چې خپل مشروعیت د ملت نه ترلاسه کړي. په یوویشتمه پیړۍ کې مشروعیت د حاکمیت د ملت نه ده او د دې اصل نه په اصطلاح منکرېدل دا درسته خبر نه ده. شورا د حل او عقد کولای شي یو سلسله تدابیر او یو سلسله مسائل مطرح کړي چې هغه په نتیجه کې ملت انتخاب وکړي.
شورا د حل او عقد په یو ډول سره ستاسو اشاره لیجسلیشن یا پارلمان ته ده.
خبره ده چې پارلمانونه په اسلامي هوادو کې هغه سي خالق د قوانين نه دي لکه په نور نړۍ کې چي دي. لیجسلیشن په اسلامي شارع په اسلامي نړۍ کې د اسلام نه نظر الله تعالی د چا هغه هر څه احکام واضح کړی دي، روښانه کړی دي په آیات قرآنی کې او سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم کې. مجتهدین اجتهاد کوي د هغه په چوکاټ کې استنباط کوي او شورا د حل او عقد همدغه په چوکاټ کې کېدل شي. اما دا چې شورا د حل او عقد د ملت د ارادې په ځای قائم مقام کړی شي چې هغه فهم چې طالبان لري دا هغه غلط برداشت دی چې د قبول ور نه دی او دا سبب د تمام خوای کیږي. خبر دا سی وای غواړم کچیرته ول طالبان شورا د حل او عقد جوړی نو دا صلاحیت ولې ما ته نه راکې چې زی جوړه کم بیا وګورم چې د انتخابي کما انتخابي په دې خاطر باندې دا د حل لار نه ده.
مننه. بیا هم په دې باندې بحث کوو په دې خاطر چې د طالبانو د ټولو اجراتو مخصوصا هغه چاره چې دوی د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د ادارې لخوا تر سره کوي دوی اسلامي اصول باندې تل ټینګار کوي او وایي چې په مدرنو او معاصرو طریقو باندې د مشروعیت تر لاسه کول د دوی لپاره د منلو وړ نه دي. په هر صورت
یو خبره وکړه، زه په دې کې شک او تردید نه لرم چې د اسلام د اصول په پر بنیاد باندې په اسلامي ټولنه کې چې نه نوې اشار نه نه په مسلمانان دی عمل دی وشي، اما د خپل فهم د اسلام د اصول نه چې متفاوت فهم دی، په اسلام کې ډېر فرقي او مذاهب دي، د طالبي فهم تطبیقي شته مشروعیت نه لري.
شکر. مننه. مېرمن حقپال، ستاسو په نظر د ښاغلي حکمتیار سرګندونه به یو پایل شي، یو پیلامه به وي د دې لپاره چې نور مذهبي مشران د ټولنې هم په یو ډول سره د طالبانو د اجراتو پر وړاندې د اعتراض غږ اوچت کړي؟
مننه د سوال نامو. زه فکر کوم چې دا یو ښه اقدام بولم چې حداقل د هغه اساسي مسایلو باندې وغږېده او دا ډیره مهمه ده چې نه صرف افغانان بلکې د نړۍ نور مسلمانان په دې باندې باید وغږیږي او یوې ډلې ته اجازه ورنه کړي چې د اسلام په نوم او یا د اسلام هغه پوهه چې دوی ډیر محدوده د اسلام نه لري، د دوی د جهانبینی په اساس، د دوی د زده کړو په اساس، د دوی هغه محرومیتونه چې دوی خپل لیدلی دي او د دوی هغه بایدی او دا غوی هغه تفکر چې چیرې دوی مثلا هغه محدود فرهنګي چې دوی خپل ورته اشاره کوي چې فرض مثال دوی کله چې د خزو د پرقې او یا د نقاب خبره وکړه او هغه فرمان صادر کړ، دوی ته یو نه صرف اسلامي بلکې هم فرهنګي بڼه ورکړه. نو معلومیږي چې د دوی پوها د اسلام نه، د فرهنګ نه ډیره محدوده ده او باید افغانستان ټولنه متعدد د فرهنګي لحاظه مونږ ګورو چې په بامیانو کې په تخارو کې په بدخشان کې په پکتیا کې په جلال آباد کې په مختلفو سیمو کې خلک په یو څه توپیر سره د دوی د خصوصا د کالو په اقله کلونه کلونه چې دوی یو څه توپیر لري د دوی مثلا د برقي خبره مشخص د وایمه په کلو باندو کې دوه رقمه روایت شته. یو دا چې هغه ښځې چې دوی فعالیتونه کوي مثلا د باندې دوی برقي نه بسره وي او هغه ښځې چې په سب نوی والی کېږي حتی دا یو سوشل سټیټس یا اجتماعي موقف غوندې دوی برقه بسریي هغه اجباري نه ده، هغه په سب رواج ده. مونږ نشو کولی چې د یو کلي د یو باندې رواج راوړو او هغه مثلا مونږ اجباري کړو په ټول افغانستان کې د دین او د فرهنګ په نومې تطبیق کړو. نو نصف د حکمتیار بلکې د نورو افغانانو او د نور اسلامي نړۍ نظر په دې اړه چې فکر کوم چې ډېر اهمیت لري، په دې چې صرف د حجاب موضوع نه ده بلکې د ښځو د تعلیم موضوع ده او باید یوې ډلې ته اجازه ورنکړل شي چې د دوی محدود روایتونه چې دوی خپل نظر او برداشت د دین نه دی د وخت یو په دیرش میلیونه از دیرش میلیونه ټولنه وایم په دې چې د ښځو حقوق د ښځو باندې د ښځو محدودیتونه د یوې ټولنې باندې محدودیتونه دي په نیمه باندې نه ده.
مننه مېرمن حقپال، تاسو یادونه کوئ چې تاسو وایئ چې قبیلوي تفکر د اسلام په باب دا کلک واضح کوي، په دې خاطر چې نور سوالونه هم مخکې لدی هم زموږ نورو شنونکو او میلمنو هم چې خبرونو کې خبرې کړې دي د نور نړۍ سره د طالبانو لدین د دوی د تعبیر مقایسه کوي. په نور دنیا کې مثلا علما شته، پوهان شته د اسلامي او دینی علومو، دغه تعبیر او د دوی تعبیر فرق لري. تاسو که دغه خپل وینا لګ نور هم واضح کړئ.
دې فرق لري چې اوس مثلا تاسو د اسلام دین تاریخ ته وګورئ په سعودي کې دا خپل کله چې د اسلام اشاعت موضوع رامنځته کیږي مونږ ګورو چې حتی په ډیرو مواردو کې دغه مکمل دغه اسلامي نړۍ سیمه چې وګوري دلته په یو څه توپیر سره نصر د ښځو په اقله حتی دغه سیاسي نظامونه مختلف دي. مثلا په سعودي عربستان کې پاچایي ده، خو بیا که تاسو ولاړ شئ تونس ته ولاړ شئ، په نورو ممالکو ته ولاړ شئ، حتی پاکستان ته ولاړ شئ وګورئ، یو نوی جمهوریت، یعنی خپله دغه د اصل د جمهوریت لکه څنګه چې تاسو بل میلمه اشاره وکړل، دغه د بیعت موضوع، دغه خصوصا تفکیک د قوا چې قضا باید د حاکم نظام په لاس کې نه وي بلکې د علماو په لاس کې وي، دغه تفکیک د قوا د خلکو مشروعیت نظام ته ورکول، دغه ټول مسائل د اسلام نه راغلي دي. صحیح ده چې په اسلام کې مثلا څوارلس سوه کاله مخکې مشخص ویل شوی نه و چې تاسو داسې یو پارلمان باید ولرئ، دغسې یو سیستم وي، دغسې الکترونیک یا غیر الکترونیک د رای مسائل.
میرمن حقپال، دوی همدغه ټکي ته اشاره کوي او وایي چې تر اوسه پورې په نړۍ کې هیڅ نظام شرعي نشته او دوی غواړي چې اولین شرعي نظام په دنیا کې پلی کړي.
طالبان په دې کې یو ډېر غټ اشتباه په دې کوي چې دوی دغه د قرآن او د حدیث بیل متن، یعنی متن اخلي بیل دی نه چې دوی په جامع او تاریخ او اجتماع باندې پوه شي هغه د تطبیق لپاره کار کوي. مثلا څلور امامان چې دي دوی خپل په ډیرو مواردو کې دوی په حقوقي مسایلو کې د ښځو په حقوقو او په نورو مسایلو کې دوی تفاوت نظر لري، او په فرع کې په اصل کې نه. مثلا اصل هغه د سنت قرآن ده، سنت او قرآن یعنی حدیث و قرآن دا ټول ضرورت لري تفسیر ته، اجتهاد ته ضرورت لري، دا ټول تفسیر شوی دي، دا ټول مونږ بیل تفسیر معنی دا ده چې دوی عطاب اجتهادی مسایلو کې راغلي دي. فرض مثال په دې باندې فکر کړی دي چې ښه یو حدیث ویل شوی دی په څوارلس سوه کاله مخکې او یا آیات ده، هغه بیل دی نه چې مونږ پوه شو چې کانټکست یا دغه نور ابعاد مطالعه کړو، مونږ نشو کولی چې هغه راوړو او همداسې تطبیق کړو. نو هغې دپاره زما هدف دا ده چې تاسو تاسو د نور نړۍ پښتنه وکړل. زما هدف دا ډیر مشخص دا غواړم چې وایم چې مونږ نشو کولای چې اسلام به له کانټیکست واخلو تاثیر کو. طالبان اشتباهی دا ده چې دوی غواړي چې دوی وایي چې مونږ په نړۍ کې د ټولو اولنۍ هیواد باسو چې یا اولنۍ ګروه هستو چې مونږ اسلام په صحیح توګه تطبیقوو. اسلام او په مختلفو دا ډېر پیچیده بحث ده، په مختلفو ابعادو کې مهمه ده چې مونږ دغه خپل د ټولنې نننۍ ورځ د یوویشتمې پېړۍ دغه ضرورتونو سره باید تطبیق کړو. او همدې لپاره ده چې د نور نړۍ مثلا نړیوالې ټولنې سره بین المللي قوانین مني، حقوق بشر قوانین مني، او دوی اتخذو ته په مختلفو حالتونو کې حتی د قضا د درس و تحصیل خو پرېږدي، د قضا حق ورکړی دی. هغه د تاسو وګورئ پاکستان کې چې په سترې محکمې کې قاضي یوه ښځه انتخاب شوله.
ډېره زیاته مننه میرمن حقپال. بیا هم له سعیدي صاحب نه غواړم وپوښتم، څه ډول په یو اعتدال سره ښاغلی سعیدي کېدای شي چې په افغانستان کې داسې یو کار وشي چې هم هغه د طالبانو غوښتنه چې وایي په هیواد کې د شریعت تطبیق دی، هم هغه غوښتنه ترسره شي او هم د افرادو د انسانانو فردي حقوق، بشري حقوق او مدني حقوق خوندي وي؟
واقعا د خبرې دا دی چې دا بحث وسیع بحث دی، دا په 15 دقیقو کې نه کیږي. حداقل درې ساعته بحث غواړي. تصادفاً ما تیزس 1500 صفحې په اسلامي شریعت په لا سیستم کې لیکلی دی، او هغه قوانین قرنوي د کانتیننتل لا او د کامن لا سره او یو سلسله مسایل تحقیقاتي په الزهر شریف کې شوي دي. په هر صورت دلته د اعتدال او د عدم اعتدال خبر نه ده. بنیادی مسائل چې متاسفانه نړیواله ټولنه او زمونږ خاصه یو سلسله داسې شیانو باندې ولاړ دي چې هغه د حل لار نه ده. دا چې په عربستان سعودي کې څنګه ده، په بل ځای کې څنګه ده، طالب وي ما د عربستان سعودي او د بل ځای سره څه زما کار کتاب الله او سنت رسول الله د عدالت پروت ده، دغه نه برداشت لرم، دا تطبیقوم. په دې کې زه کار نه لرم، زه د طالب په برداشت کې کار نه لرم. طالب برداشت دی پی مبارک، زما د طالب سره دا شخصي فتوا او دا شخصي برداشت د استاد دین دی په تمام صداقت سره در سره منم، اما څه دې مشروعیت نه لري چې دا شخصي فتوا دی. هغه چې په اسلام کې دوا او فرقې دی یو اساس دی، پدې باندې سره په یوه د حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل پښیمنی کړی ده. دا مختلف مهاب په اصطلاح برداشتونه ده، هغه جمله څخه یو برداشت طالبی برداشت دی. زه د دې سره په صحت او سقم کې خبره نه لرم. سیاسي مزالحه په چوکاټ کې د چا سره مناظره نه کوم، هغه کار چې په دوحه کې وشو. په سیاسي مصالحه کې د طالب هویت تبدیلول، په سیاسي مصالحه کې هر خبره تبدیلول چې شلکه له طالب وایي زه خوځه ته هغه حقوق ورکوم چې اسلامي ورکي، زه په دې کې بحث نه لرم. او دا بحث خطا دی چې موږ د سیاسي مذاکرات په چوکاټ کې مناظره
نو که په دغه کې مشکل نه ورسره لري چې طالبانو ته اجازه ورکوي چې خپل تعبیر له اسلام نه په ټولنه کې عملی کړي، بیا نو ستاسو مشکل د طالب له حکومت سره پڅه کې دی؟
دې دی اول خپل مشروعیت واخلي چې آیا دا شخصي فتوا چې تطبیقي آیا دې مشروع حکومت بس نشي نشي کېدلای چې هغه کار وشي چې من را منکم منکرن فليغيره بيده. حدیث د پیغمبر دی چې صلی الله علیه وسلم چې تاسو امر منکر د تاسو چې چا ولیده هغه په خپل لاس تغری، طالب په خپل لاس تغری. متفق بدینی چې دا د اسلامي حاکمیت کا دی چې منکر تغیر کی سفارشونه دې کوي په اصطلاح خوب داخل دي، دا خراب دي، په منبر باندې دی وای. اما دا چې د تطبیق صلاحیت څوک لري، دا هغه څوک لري چې هغه مشروع حاکمیت وي او طالب مشروع حاکمیت نه دی. دا هغه بنیادی شوی چې متاسفانه
مننه ستاسو ورسته برخه د خبرو یو څه په خه کیفیت باندې را نغلې، خو لې موږ غالبا ستاسو په مطلب باندې پوښولو. میرمن حقپال غوړم ستاسو نظر او پوښتم چې ستاسو مشوره به د طالبانو حکومت ته طالب چارواکو ته تسوي د دې لپاره چې داسې یو کار وشي چې هم د دوی غوښتنه چې د شریعت تطبیق دی په افغانستان کې هغه تطبیق شي، او هم د انسانانو فردی ژوند او مسؤلیت دې ته پاملرنه وشي یا خوندي وي.
ډېر ساده زه اول تاکید مفدې ده چې باید دوی هغه نور ډلو ته دوی خپل هغه سیاسي ډلو ته افغانانو ته باید اجازه ورکړي چې دوی باید یو سرتاسري حکومت په تشکیل کې رول ولري. دوی باید خپل دید او خپل زده کړې د دین نه باید پراخه کی. دوی خپل دغه دیني زده کړې چې دوی کړې دي دغه خپل عالمان ولېږي، دوی الازهر ته ولېږي، دغه نور پانتونونو ته نړۍ ته ولېږي، وګوري دوی چې دغه نور نړۍ ترقم دوی ژوند کوي، د ښځو په اقله د دوی قوانین چې شې دي د نور مواردو کې. نو د سپی اوازې که دوی چیرې نه نور افغانانو ته اجازه ورکړي چې په حکومت کې، اگر چې د دوی حکومت نه منم، خو دوی باید لکه چې پاسبل ملمو ویل د مشروعیت لپاره کار وکړي. به له دې نه چې دوی خپل مشروعیت د خلکو نه وانخلي، دوی به ډیر زر سقوط وکړي. په دې چې هم دوی مشروعیت نه لري د یوې خوانه، او د بلې خوانه دغه سختګیری چې دوی افغانانو باندې کړی، په خصوصا د موږ ډیر راپورونه اورو د بشري حقوقو د سازمانونو له خوانه، د مطبوعاتو له خوانه، د خلکو له خوانه چې دوی خپل مستند کوي، ویډیوګانې لیږي په سوشل میډیا کې دوی نشر کړي دي، دوی دغه ټولو اسنادو نه معلومیږي چې دوی په افغانانو باندې، ولا چې هغوی تاجک وي، هزاره وي، او پښتون وي، هر څوک وي، معلومیږي چې په دې ټولو باندې دوی یو صحرایی محکمه وایم یا جبر یا ظلم یا قتل یا دغه شیان شته. نو
ستاسو مطلب دا دی چې د طالبانو په دغه وسنی جوړښت او واکمنۍ کې، یعنی په دغه حکومت د طالبانو کې چې اوس شته، هغه مدني غوښتنې نشي ترسره کېدای؟
یو طبیعي مسله ده. اوس موږ وکړه چې په دې نه میاشتو کې مدني حقوق د انسانانو، هغه ازادي چې هم په دین کې ورته ورکړل شوی دی او هم د بین المللي قوانینو کې ورکړل شوی دی، او هغه د دوی انساني حقوق ده. د هغه حقوق ده چې څوک صلاحیت د دې نه لري چې د دوی نه واخلي. مثلا حق د تحصیل، حق د کار دی د ښځو، مثلا د دوی وایي چې به محرمه تاسو نشي کولای چې 2 کیلومتر لري ولاړ شي. تاسو وګورئ افغانستان د سیوا ټولنه ده چې په نړۍ کې رښتیا چې مثال نشته، په دې چې ټول هغه بیوا یا کونډې موږ په افغانستان کې لرو، جګړه تېره شوې ده، هره کونډه ځان ته محرم د کوم سینه کې. اوس تاسو ولیدل چې سعودي عربستان کې اعلان وشو چې ښځې بې له محرمه حج ته تلی شي.
د دې خبرونه وختم پاتې رسیدلې. تاسو میرمن نظیفه حقپال د لندن په سواس پوهنتون کې د ډاکټورا د دورې محصلې او د ښځو د حقوقو فعال او همدارس د دینی علم او د حقوقي چارو لشنون کې صلاح الدین سیدی نه مننه کوم چې په دې خبرونه کې مو برخه واخیسته. تر بل بحثه پورې تاسو ټول اوریدونکو په خدای سپارم.
راپورونه مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو.
او جنه مکتب تا او سبائی دا او خار کے روان دل خبر کری جی زندگی دا خار کی روانا چنے مکتب تا سبائی دا خار کی روانا دل خبر کری جی زندگی دا خار کی روانا سخ استادا عزور او زیر دا عزور او زیر دا خوشد او مد او کیسا زمادا چی سر سری دا او خار کی روان قاتل خبر پی چی زندگی دا او خار کی روان خوات جنگ دے بم دے ٹوپک دے بم دے ٹوپک دے کرکا کینا بل خوا سندرے آوا شکیدا خار کے روان قاتل خبر پہ جی زندگی دا خار کے روان